لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل از ما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو د دې خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې د جرمني سفیر له افغانانو غوښتي چې خپل کور کلی دی د نامعلوم برخلیک په خاطر نه پرېږدي، ځکه د ده په وینا په اروپا کې هر څوک د کډوال په توګه نه منل کیږي. نور موضوعات او راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل شوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د پولیس پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل: یوې مېرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې عاقلا سیفی هغه مېرمن ده چې په 1971 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته تللې او هلته له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په وینا میرمن اسیفی په ډیرو لږو امکاناتو سره د افغانانو کورنۍ ته قناعت ورکړ چې خپلې لوڼې ښوونځي ته پرېږدي او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي. خو یو این ایچ سی آر وایي چې د دې کلي په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نسي تلای. عاقلی اسیفی ته د دې جایزې د سپارلو مراسم به اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره یو لک ډالر هم زمي مادي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو په چارو به ولګول سي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل شوې جګړه نهمې ورځ ته ورسېده. په پکتیا کې د سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته چې د جګړې د غځېدو لامل د وسلوال طالبانو په لیکو کې د پاکستاني ملیشو شتون او هغوی ته د حواله لارې د اکمالاتو رسول دي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د جګړې د پیل څخه تر دا مهاله 15 اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبانو بیا په خپلو لیکو کې د پاکستاني ملیشو شتون رد کړ او وایي چې دغه جګړه یوازې د افغان طالبانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ په غوربند دره کې د پولیسو پر پوسټه د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ امنیه قومندان حسین شاه مقصودین ازادي راډیو تول چې پیښه تیر شپه سوي خو نوموړي د حکومت وسلوال مخالفینو ته د اوښتې مرکشوب لپاره معلومات ورنکړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي اردو یو عسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو ونیول سو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا عسکر د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې نیول سوی دی. دا عسکر امن لان میږي او د سنبلې په 14مه د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپل همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. امن لا د بدخشان د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکو دی او تر حملې وروسته خپل کلي ته تښتېدلی وو. د بدخشان امنیه قومندانۍ ویلي چې په حمله کې وژل شوي عسکر او یو منصبدار د بدخشان، سرپل او بغلان اوسېدونکي وو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر دروش په افغاني نیوي پوله، یو یورو دوه اوی افغاني، یو انګلیسي پونډ اووه نیوي افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه دولس افغاني. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د پینتاګون ویان پرون دوشنبه څرګنده کړه چې د سوریې د لازقیه ښار په جنوب کې په یوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیا غواړي له دې مرکزه د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. نوموړي په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. خو په روسیې کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه رپورټونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان ولېږدول سي او پر نورو اروپایي هیوادونو دي وویشل سي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پرون دوشنبه په بروکسل کې غونډه وکړه څو د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر تریزما می پرون وویل
The UK will not be taking part in the EU's relocation.
داوی موږ د اروپای اتحادیه د غیر قانوني کډوالو د لیږدول په دې پلان کې برخه نه اخلو، خو په سوریه کې د بحران له پیل راهیسې موږ 15000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی او تېره اونۍ موږ پریکړه وکړه چې د سوریه 40000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپایي کمیسیون په می کې غوښتنه وکړې وه چې لږ تر لږه 40000 غیر قانوني کډوال ایټالیا او یونان د اروپای ټولنې نور هیوادونو ته ولېږدول سي، خو د دې کمیسیون مشر دونالد توسک تېره اونۍ دا شمېره 1000 ته لوړ کړه. توسک خبرداری ورکړ چې که د کورنۍ چارو وزیران پریکړې ته ونه رسېږي د ټولنې د غړو هیوادونو مشران به بیړنۍ غونډې ته وروبولي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نورسلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د مشرانو د غونډې سي اس ټي او دواړو ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون سازمان یا د ترپیل یو ورځ مخکې سره ولیدل. دا غونډه به نن سه شنبه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه ښار کې پیل سي چې د روسیې، ارمنستان، بیلاروس او قرغزستان ولسمشران پکښې ګډون کوي. په دوشنبه ښار کې د ازادي راډیو خبرې اعلان وایي ولسمشرانو رحمان او نظربایو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې او د ستراتیژیک شراکت موافقه یې لاسلیک کړه. د تاجکستان او قرغزستان ولسمشران به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره جلا جلا وګوري. د امریکا پوز هغو درو امریکایانو ته چې د پاریس په میترو کې د یوې وسلوالې حملې مخنیوی وکړ د زړورتیا مډالونه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکې پنجشنبه په ورځ د دې درو امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پینتاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د تفریح لپاره پاریس ته تللي وو. دوی ته د فرانسې حکومت هم د پاریس په میټرو کې د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوي معتبر مډالونه ورکړل. او متحده ایالاتو په ناټو کې د مونټینیګرو د غړیتوب ملاتړ او د پخواني یوګوسلاوي له دې جمهوریت سره د اصلاحاتو د پرمخ بیولو لپاره د مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د مونټینیګرو د صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات به مرسته وکړي چې ناټو په دسمبر میاشت کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دې هیواد ته د غړیتوب بلنه ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور سو خبر ورکړ چې بایدن او صدر اعظم بیانکوویچ موافقه وکړه چې په ناټو کې د مونټینیګرو د غړیتوب د بالکان له سیمه ییز ثبات سره مرسته وکړي او د ناټو د خلاصو دروازو پالیسي به ثابته کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې د جرمني حکومت له افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په دې اړه پرون د جرمني سفیر په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ولسي جرګې مشر پرون وویل د هیواد د روان بحران د اوارۍ لپاره د یوه لویه ملي غونډه راوبلل شي. آیا د دې غونډې جوړولو ته په رښتیا اړتیا شته؟
زه فکر نه کوم چې دلته منکم په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي.
په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کړی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومته غواړي چې ډیر ژر د کمیشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي یوه کمیټه جوړه کړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د جرمني حکومت یو وار بیا له افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبریالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خپرېږي د دې معنا نه لري چې هر څوک هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې یو مطبوعاتي کمپاین پیل کړی څو د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق خلکو ته په اروپا کې د مهاجرت د شرایطو په اړه معلومات ورکړي. د جرمني سفیر وویل هیواد یې د کډوالو ستر بار په یوازې ځان نشي پورته کولی او د نورو اروپایي هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې دې هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسو یې د جرمني په اړه اوري باور مه کوئ. مارکوس پوتسل پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو تن د مهاجرت اسناد څېړي. پوتسل وویل په رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنی نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یوه برخه ده چې دې هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8 لکه پناه غوښتونکي منلی سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازېتوب دا ستر بار نشي پورته کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون د اروپایي اتحادیې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
europäischen Lösung auch dass wir sie registrieren.
Da arpai da hadi da hal iwa bar khada da che ghair qanuni kadwal pa hugo hiwadun che da kasan awal warzi sabt si aw sargand si che chuk di la kum raghli aw sumra kasan di us mahal da bahir la dir kalkech sar makhamakh tay aw pamdi da wal la kalkech sar makhamakh sawai zaka yunan aw hungari na gwali che da khalak sabt bi hugo wer la ri che da sabto kasan aw masuliyat ba wa ghara shi no aslan da kasan na sabt bi. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، برتانیې، ایټالیې او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو غږ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک سي. فرانک والتر شتاین مایر وویل کچېرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکنې شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې ته استول سوي څو هغه ځایونه بند کړي چې کډوال د هیواد ته ورباندې تیریږي. ویل سوي چې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2 لکه غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان د هیوادونو له لارې هنګري ته ورغلي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر پرون وویل له هنګري د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر خپلو پولو د کنټرول زیاتولو هڅې کوي او د تلاشۍ پوستې زیاتوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر په بروکسل کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د جرمني د حکومت اقداماتو ته به ګوري او د کډوالو د ستونزې د حل لپاره به د جرمني په څیر کار کوي. د جرمني حکومت ویلي چې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتلو بهیر به جاري وي، خو د نظم راوستلو لپاره له اتریش سره پر خپلو پولو کنټرول زیاتوي. رپورټونه وایي یوازې د تیر یکشنبه او شنبه په ورځو لږ تر لږه 9000 غیر قانوني کډوال د جرمني مونشن ښار ته رسیدلي چې زیاتې د سوریه، عراق او افغانستان خلک دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د جرمني حکومت له افغانانو غوښتنه کړې چې اروپا ته تګ ته د زړه نښه کوي په خپلو هیوادو کې د پاتې شي، ځکه چې په اروپا کې هر څوک چې د سیاسي پناه غوښتنه کوي هغه د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه نه منل کیږي او دا خطر شته چې دوی بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. ستاسو تجربه په دې برخه کې څه ده او پریکړه مو څه ده؟ آیا داسې کسان پیژنئ چې خپل هیواد پریږدي او د یو نامعلوم هدف پر لور بهرنیو هیوادونو ته روان دي؟ آیا تاسو له دې ډلې یې؟ ستاسو دقیق نظر په دې اړه څه دی؟ که په دې اړه کوم نظر، تبصره یا کومه خاطره لرئ نو د افغان بی سیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسیږي. موږ به د ازادۍ راډیو له لارې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان پرون د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر خبرو سربیره د سیمیزو او همداراز نورو مسایلو په اړه هم بحث وشو. د ناتو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته ځنډېدلې او تر دې دمه یې له برخلیک نه دی معلوم شوی. ذبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جان کیمپل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جارټ بلنک د پاکستانی پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او په ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د ISAF ځواکونو قمندان او د امریکا ځانګړي استازي تر هغه وروسته پاکستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې تر وروستي بریدونو د ډېرېدو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان تر تورونو وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګلې شوې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د دوشنبې په ورځ په خبري کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، په افغانستان کې د ISAF ځواکونو قمندان او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو موقتی ځانګړي استازي په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان پر پوله په امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسې ورسره بحث کړی دی. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېده. دا په داسې حال کې وه چې دواړو افغان غاړو تر دې مخکې د جولای په 8 نیټه د لومړي ځل لپاره په مری کې مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جالي ساتلو سلا شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې اړه ویلي چې دغه خبرو زمینه دوی برابره کړې وه او په خبره چې دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې په ښه ماحول کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ISAF قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی او د دې هیواد د پوځي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په ځنډېدل لړۍ خبرې کړې چې د رواني میاشت په 4 نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاجیز کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره یې پر نورو مسایلو سربېره د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې وې. خغلی عزیز ترستنی دروسته کابل ته خپل سفر ګټور او بالا وی وای چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو تفاهم تر رسیدلی دی. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تروریستي او تشدد پیښو د مخنیوي لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده او ټینګار کوي چې یوازې په خبرو اترو سوله نه راځي، بلکې دواړه لوري باید د دې لپاره تفاهم او روغې جوړې ته سره ورسیږي. دا یادونه ورده چې که څه هم د پاکستان حکومت د سولې د خبرو په بیرته پیلېدو ټینګار کوي، خو افغان دولت او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې له امله تر دې دمه د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او همداراز نورو پوځي چارواکو سره په کتنه کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د سولې پر موضوع خبرې کړې. البته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت موضوع یوه له هغو مهمو موضوعاتو ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومتونه د سولې د ټینګښت په لاره کې هڅې کوي، خو په هیواد کې بحران لا هم روان دی. پرون د افغانستان ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د بېلابېلو ستونزو د اوارۍ لپاره باید یوه ملي لویه غونډه جوړه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په پرونۍ عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول افغانان په ګډه د دې ستونزې د هوارۍ لپاره لاس په کار شي. په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شکریه بارکزی نظر وپوښت او پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا په اوسنیو شرایطو کې په رښتیا هم د لویې ملي غونډې جوړولو ته اړتیا شته؟
دا قانون پر بنسټ باندې موږ کومه شی د ملي جرګې په نامه باندې نه پیژنو. البته په دې وروستیو کې هم ځینې جهادي مشران دې ته اشاره وکړله چې باید یوه عنعنوي جرګه راوغوښتل شي، د قدرت او د تصمیم ګیری مرجع معلومه شي او پر مهمو داخلي مواردو باندې بحث وشي. که چېرته موږ راځو یو بله جرګه جوړوو، حالان که چې هم افغانستان ملي شورا په خپل وخت باندې یعنی خپل کار سرته رسوي، حکومت هم شته دی، نو که صرف دا د یو مشورې لپاره وي چې یعنی هغونه مشورې واخلي، خو زه فکر نه کوم چې دلته موږ کوم خاص ستونزې سره مخامخ یو د هغې لپاره مشوره غواړو چې د جنګ او یا هم د سولې خبرې، او یا هم خدای مکړه په افغانستان کې دومره د
قدرت خلا اوسی چی بیا جرگه راشی حل کی د قدرت خلا لپاره منگه بیا هم د قانون د تغییر لپاره یا د نظام د بدلولو لپاره د اساسی قانون لوی جرگه ته جرگه
بله میرمن بارزی بخنه غوارم د دوی هدف د طرح چې وړاندې کیږي د ولسی جرګې د یو غړي په توګه ستاسو همکاران دي دوی د لوی جرګې په بڼه غواړي او که یو داسې جرګه چې تعریف شوې نه ده په قوانینو کې
موږ د دې شاهد وو چې په تېر د کارنسر په حکومت کې تعریف نه شوې جرګې دایر شولې چې یعنې افغانان راشي کینې خبرې اترې وکړي خو هدف دوی همیشه روښانه او معلومداره وه کومه جرګه چې دوی غوښتنه وکړله د فکر کوي چې په افغانستان کې اوس خلا د قدرت شته دی چې دا زه په کلکه ردومه صحیح چې افغانستان ځانګړې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی د مثال په ډول د بې امنۍ موضوع ده د خراب اقتصاد موضوع ده د بیکارۍ موضوع ده څوک نشي کولی چې دې نه منکر شي مګر دې لپاره هیا جرګه د حل لاره پیدا کوای شي طبیعي ده چې نه او بیا په جرګه کې ګډونوال د کوم ځای نه خپل مشکویت ترلاسه کوي چې راشي او دسي او تصامیم ونیسي چې د هغې پر بنسټ باندې بیا بېرته دولت دې ته مکلف او معذف شي چې په هغې باندې عمل وکړي خو خیر تر کومه چې ماته معلومه ده متاسفانه اکثره زموږ سیاسي مشران غواړي چې دې په ځای باندې چې یو نظام سره مرسته وکړي د ښه کېدو لپاره د نظام سره مرسته وکړي د نظام د جوړولو په پروسه کې برخه واخلي متاسفانه شخصي تعلقات او شخصي غوښتنې همیشه مخته وي نو ځکه دې فکر کوي که چېرته د دې خلک په نظام کې لږي نو دا نظام باید ړنګ شي حالانکه چې دا منطقي خبره هم نه ده او په دې شرایطو کې موږ باید د سیاسي مشرانو په ډول باندې په افغانستان کې د یووالی او د یو واحد افغانستان د جوړولو د بنسټ ایښودلو د هلې ځلې
وکړو یوازې څو ثانیې چې لرو کراته وایي چې حکومت فکر کوي د دې ستونزو په حل توانیږي
حکومت په یوازې باندې څه نشي کولای ځکه چې اوسنی حکومت د داسې ستونزو سره مخامخ دی چې تېر حکومت داسې ستونزې نه درلودلې حکومتونه په یوازې په هر ځای کې نشي کولای چې مخته لاړ شي بغیر له دې نه چې خلک ورسره همکاري ونکړي او متاسفانه نن هغه خلک چې یادنه په حکومت کې دي یا تیر حکومت نه چې د قدرت نه باندې پاتې دي هغوی له بل هر دښمن نه د حکومت د تخریبولو لپاره لارې چارې برابروي
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وچه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په پرونیو څرګندونو خپل نظر څرګنداوه ښاغلي ابراهیمی پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د هیواد د روانو ستونزو او بحران د هواری لپاره باید یوه لویه ملي غونډه راوبلل شي
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د شپه زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمیشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي د دې کمیسیون مرستیال تاکید کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات رانږدې کیږي او لازمه ده چې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي په دې اړه تفصیل خان محمد سین له کابله په یو راپور کې اوروي
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په تمه دی چې حکومت ډیر ژر د غوراوي کمیټه جوړه کړي سو د انتخاباتو د کمیسیونونو کمیشنران په ګوته کړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې په روانه اونۍ کې د غوراوي د کمیټې غړي وربوبولي چې د دې کمیټې د جوړولو لپاره تیاری ونیسي د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي چې که څه هم د دې کمیټې د جوړولو لپاره د جمهور رئیس لخوا نیټه نه ده ښودل شوې خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره په کار ده چې دا کمیټه ژر جوړه او په کار پیل وکړي ځکه چې د کمیشنرانو ټاکل وخت غواړي
وظیفه داده شده به کمیسیون ریاست عمومی اداره امور که این اعضا
د چارو ادارو ته دنده ورکړل شوې چې د فرمان له مخې د غوراوي د کمیټې غړي وبولي چې کمیټه جوړه شي او له قانون سره سم دغه پروسه پیل کړي
د غوراوي د کمیټې جوړول د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو له هغو وړاندیزونو څخه دی چې حکومت ته شوی او حکومت هم منلې ده د غوراوي کمیټه باید د جمهور رئیس د تقنینی فرمان سره سم جوړ شي د مسؤلینو د معلوماتو لمخه دا کمیټه به و غړی ولري چې د انتخاباتو د سار د بنسټونو د خزو د حقونو د رسنیو ستر محکمه د بشر د حقونو او د اساسي قانون د پلي کېدو د سارنې کمیسیون استازي به پکې شامل وي. د غوراوی د کمیټې دنده ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. پخوا تر دې د انتخاباتو کمیسیون هم د انتخاباتي اصلاحاتو پر کړنو انتقاد کړی و او ولسمشر ته یې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې جمهور رئیس ته د دوی پر وړاندیزونو کابو درې اونۍ تیریږي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د غوراوي کمیټه به په لږه موده کې جوړه شي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې ایجادي ده چې د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړي. حکومت ټول وړاندیزونه البته هغه چې پر موافقه سوې ده تعقیبوي. پر دې پروسه باندې په صورت سره کار دوام لري تر څو ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسېږي او تر هغه وروسته موږ د راتلونکو ټاکنو وخت ته د کمیټې پر ایجاد باندې هم کارونه پیل شوي دي تعقیبېږي او پای ته رسېږي.
دا هغه هڅې دي چې د انتخاباتو کمیسیونونو پرې انتقادونه کړي دي. اجرایی ریاست وای د ولسی جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول به د انتخاباتو د نوي کمیسیون صلاحیت وي. تر اوسه څرګند نه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتي کمیسیونونو اختلافات به څه نتیجه ورکړي خو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نشي مالی مرستې به ورسره ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي پاکستان ته د روانو افغان کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي. د چارواکو په وینا کوچیان اوس ښه پوهېدلی چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ واکسین د دوی د ماشومانو ژوند ژغوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه د راپور د برابرولو لپاره د کوچیانو لیدو ته ورغلی.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچیدو موسم دی. اوښانې په لوښوبار د میږه وزو رمې تر مخ کړي او د ژمي موسم لپاره تودو سیمو ته د تلو اوږده او ستړي مزلونه وهي. د کوچي شربت خان کورنۍ دوې اونۍ مخکې له میدان وردګو ولایته خوست ته راغلې. دوی له نورو کوچیانو سره د مندوزۍ ولسوالۍ په صحرا کې د څو ورځو دمې جوړولو لپاره کیږدۍ وهلې دي. شربت خان وایي چې له پکتیا څخه د راتېرېدو پر مهال واکسیناتورانو یې ماشومانو ته په خوله کې د پولیو دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
واکسین مو ګردېش کې ورکړ، څاڅکي وو څاڅکي په خوله کې ور واچول. یو پنځه ویشت اووه ماشومان دي، دا مو کورو والا ټولو ته یې ورکړ. خلک وایي د ګوزان دپاره دي، دا پولیو ته وایي که څه ورته وایي دې دپاره دي.
شربت خان وایي چې مخکې د کوچیانو ګڼ شمېر ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي خو زیاتوي له څو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډېره ماشومان له دغې ناروغۍ ژغورل شوي. هغه وایي کوچیان واکسیناتورانو د پولیو د واکسین په اهمیت یو څه پوهولی دي. هغه له ټولو کوچیانو غواړي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
یاره ګټور دي، ډېر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي، بیا پولیو نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی. موږ وایو چې ټول ماشومان چې وکړي دا خو ډېر پایده ورکوي ماشومانو ته، اوته او څه خطرناک شی خو نه ده.
د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي. د خوست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر زاهدالله امریکا غږ ته وویل چې د کوچیانو په وسیله د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره یې هغوی ته د واکسین د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي دي.
زمونږ ټیمونه په سپیره کې، په سیدخیلو کې، په والی شیرو کې، په ببرک تڼا کې، په زوز میدون کې، په کلاندر کې هغه لارې چې کوچیان د دې لارې تیریږي ټیمونه موظف کړي دي او هر هغه ماشوم چې د عمر د پنځه کلنیانو لاندې وي موږ یې واکسینوو. مخکې ستونزې ډېرې وې، موږ ټیمونو ته به موټر نه درولو، نو اوس په دې کې معما په هوای عام کړی دی.
خوست ولایت د پسرلي او منی په موسمونو کې د پکتیا، لوګر، غزنی، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو د میشتو کوچیانو لپاره پاکستان ته د تلو راتلو لاره بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
مطیع الله مبارک له هلمند څخه لیکي حکومت باید د هغو خلکو مخه ونیسي چې بهر ته ځي، فیضانی په خپل سمس کې لیکلي، زما په نظر د افغانستان څخه د افغانانو وتل د افغان مشرانو لپاره یوه شرمونکې مسله ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه: افغانانو، که تاسې ټول خپل هیواد پرېږدئ او نورو هیوادونو ته ولاړ شئ، نو دا ګران افغانستان به بیا د پنجابیانو لاسته ولویږي. نو راسئ چې دا خپل وطن آباد کړو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي: د کار نشتون خلک دې ته مجبوروي چې بهر ته ولاړ شي. او ملا محمد د فرا له شیوان نه په خپل اس ام اس کې لیکي: زما د افغانستان له حکومت نه غوښتنه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو خلک به بهر ملکونو ته نه ځي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
یوې میرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی و، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ جایزه ګټلې. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل سوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ په غوربند دره کې د پولیسو پر پوسته د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران امام علی رحمان او نور سلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال له ایټالیا او یونان ولېږدول سي او پر نور اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام او همداراز نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل په نننیو ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تیښتې او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غورۍ ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې په ولسي جرګه کې د غزنی د استازو په حواله لیکل شوي چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته یې هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلي چې د غزنی له زندانه یو ورځ مخکې 13 خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قومندان او پولیسو بېغوري کړې ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزوري بل ثبوت دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لویه پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سر مقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان له زندانه ویستلي، خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلي چې د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به یې بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بل زندانه خوشي کیږي. د سرخط موندنې ښیي چې په دې شپه د طالب بندیانو دروازې خلاصې شوي او د پاڅون کوونکو او د سیمه ییزو پولیسو دروازو ته قلفونه اچول شوي او ګرنیټونه هم وروشتل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د غزنی له زندانه زندانیان تښتېدلي نه، بلکې تښتول شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان چارواکي څو ځله له یوه غاره مار چیچلي، خو بیا هم دوی د مخالفینو د دې ډول حملو مخنیوي ته پلان نه دی جوړ کړی. په سرمقاله کې راغلي ښه به دا وي چې د کورنیو چارو او دفاع وزارت مسؤلین د ولسي جرګې لخوا وپوښتل شي چې ولې په دې اړه بېغوري شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو له کومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
د
درې کس طبقې دی او ناس البته ښځې په اوبو کې غرق شوي
دغه نور ملګري چې ولوسره له قاچاقبرانو هغوی ته لاړل دا په واورو کې پاتو شمال دی بس خپله زندګي له لاسه ورکړله
اروپایي وادونه ته تاک له ژوند سره قیمات ده
کچری تاسو هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیه نو نننې تاندې څنګه مول دینو هغه حقیقتونو خبروي چې پر دغه لارو تلونکي کسان ور سره مخ شوې دي ملګرتیا مې وکړې ز نورګل شفق يم
مانسی تتو تو پاتنو هریو قدم تشف سرو بلنو
خودوستانو کڅوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه خکوینو خاينه لتاودو بادونو په مان شاو نه هم قدمونه پسرو ګلونو ور برابر شي د ډیرو مړې ژوندې ورکشي او د غنو غوخي د کبانو خوراک شي دوستانو نګدي هر رونه اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو خو بیا هم زموږ ګن ځوانان بهرني هوادونه جنت بولی او هلته ورته نه پوهیږم پیسې په ونو کې راشنی شوې ښکاری او کا په پټیو کې کرل شوي د لغمان اوسیدونکو رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي خو څنګه او په کومه لار
ولا ورته مې ول نه خوښېږي خوښېږي مې چې کار ته پارم لاړ شم هلته سړی ته خوشی شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم جرمني ته لاړ شم چې ډېر پیشرفته دی کاروبار هم پکې ښه دی مجبور قچاقي لاړ شي سړی
ملګرو څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي زبی الله ځلاند محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تک کل کړي و خو داسې لاړل چې بیا په خپل خو بیرته را نغلل
من خپل یو اعتراض وی و چې زنه یونان ته چپلا د وان حتی وای مونږ په ورځ ورځ باندې پیاده مزل کوو مونږ یو ملګری ما د وچ چې چاغه به ته ډیر وخت په ځنګل کې پاتې او بیا موږ څه چیغه ولې چې تاسو ما چاته پرې ده مال ته مونږ د وخت په یو کله چې نګدی و حالت پرې خو ده او مونږ بیا ځنه لاړو یو څه وخت دسته خبر شو چې بیچاره وفات شوی و به مو خلکو تخ کړي و یو په یوه دونه ته تاک لژن سره قیمات ده
ما یو ملګری په نوم د اجمل اغا ستاره ته سفر وکړه قچاقي لاړه وخت چې بهر منځ کې سفر کاوه هم د قچاقبر چې بوه بیا کوم پولیسان دغه خونه چې پیراغلې دوی کشته خوشی کړی دي درې کس طبقې دی اوناس البته خزي په بو کې غرق شوی دی غو دی مړ شوی دی او یو کس هم سپینګری سره واغان مرسه دوی درې کس ځان سلامت وړی دي
په پیښور کې زمونږ د پلار یو ډیر نږدې ملګری او دوستو دوی یو کشر ورو شاکر نومې ده ډیر لایق او پوی او ډیر د خزهن خوندو نو دوی نه پیغام چې 100 روپۍ پیدا کړی دا ورور دې تشویق کې خارښت دیولېږي نو دوی خپل لور لندن ته لیږه دي روسي لاره نه چې په لار کې دواوره کې دوی پیاده مزل کاو چې دالک د تینور د تین برداشت دینور لسی مخ کې لاړ شي او د غنور ملګری سولو سره له قشقبرانو غوي ته لاړل دا په وور کې پاتو شمال دی بس خپل ژوندګي له لاس ور کړل
او د کابل په هنتون دغه محصله پیغله فریزه د یو داسې ځوان کې سره ته کوي چې اروپا ته د تک شوق په هنتون ور نه پاتې کړ خو له د ژوندون پاتې شو
ورته ازرسن 4 تا 5 تا میرن خارج از کشور
خو له هر ټولګي څلور پنځه ځوانان په قاچاقي سفرونو بهر تزي دوی له درسونو او رسون کې بیزاره دي ملامت نه دي ګوري چې ډیر ځوانان له پوهنتون فارغ شي خو کار روزګار نشي موندلی زموږ مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل خوختل یو اروپایي هیواد ته لاړ شي خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شو
بل ځوان لقمان ډګر صافي اروپا ته د خپل یو تللی ملګری د سفر یو خاطره را سره شریکوي ملګرو او د غزنی اوسیدونکو ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر لڅو شیبو خبروي
د موږ یو ملګری د البته بل ورځ د پښتنې لپاره ورغله دوه درې کاله مخکې ته جرمني ته نو هغه کیسه کوله چې ته کې سول زیات نور مو دی بوسکل لپاره ځای نه درلود دلته یو یالو نو بسم الله پیوکړه د وبو مسکله سبا چې کلامغه مار نه بیرته راړول موږ نو هغه وبو ولید حیران سوم چې دا څنګه مشکلی خو لډیر تندل ډیر مجبوریت
زه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی همشان کله چلته مکتبونه وتړل سزو هغه وخت شپږ کم سم کې ومه هم سم پیان مې او کلیوال مو بس مشرم سره وکړه نو بس روان سول په ایران کې ونه پیګم هغه د سیمې نوم راز خیر ده لاسونه بون سره تړلی وو ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که په پاته شوې که به له موټر ولوېدې دا کیسې نهشته مسول چې بیا به تا ته موټر ولاړې سي راځه یا دغه وکړه مو به لاسونه سره تړلي وو چې یو به راویښ بس سره کش پس ټول به سره راویښېدو په دې وخت کې پولیس راغلو البته ایراني پولیس راغلو راوی کې کې و بس لاسونه یې راوتړل سره ویموالو
زړې په څه هوښیارۍ ویل را باندې تیرې دي د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی محمد داود هغه پلار دی چې اولادونو ته یې سر سر تور و چې په قاچاقي لاره د بهر نه ځي خو د خوار ملا ځان چا وانه ورېد نو ولې یې اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
هو ما خپله یو زوی لاړ ده بلجیم ته او یو مې ورور لاړ نو هغه ټول سې لاړ دي دغه خبره کوي یو بل کشر ورور ده زوی مې د هغه کشری چې پام کو رانیسي درنه هغه تکلیفونه وهغه ستونزې موږ لیدلې دي نو دا کوشش وکړه پلار سې رانیسي درنه پښیمانه دي خپه دي ټول خپه دي موږ خو ډېر ورته وویلې سې مزې تکلیفونه دي خو موږ خبره چېرته وس وایي زو اتمي زونو وایي د
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو په دې وروستیو ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو رپورټ پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لک کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14,000 یوازې افغان یونان ته رسیدلی او په همدغو شپږو میاشتو کې تقریبا 2,000 کسانو په لاره کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړې وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړمخه پروت و دغه ماشوم اعلان و کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي خو په لاره د توپان ښکار شول د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلک وژړول د ده د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د المصر الیوم په نوم له یوې خبري ویبپاڼې راخیستې او ژباړلې ده چې وږمه رشیدي درته لولي
موږ 12 کسانو په وړي کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید موږ له څپو سره مخ شو کښتۍ واوښته خپل بچې او میرمن مې ونیول په کښتۍ پورې مو یو ساعت ځانونه نښلولي وو زامن مې لا ژوندي وو یو زوی مې یوې لویې څپې وواهه او مړ شو مجبور شوم هغه مې پرېښود چې بل وژغورم د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل هغه مې پرېښود چې مور یې وژغورم ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده بیا 3 ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم
دوستانو په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خواله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لاره د سفرونو له خطرونو هم خبروي د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند له نږدې لیدلی دی وایي هلته اکثره رسیدلي کسان پښیمانه وو ځکه دوی فکر کړی وو چې اروپا ته په رسېدو سره به خبره خلاصه شي خو خبر نه و چې نور ډېر جنجالونه پاتې دي
کوم سفرونه شمه اروپایي ملکونو ته لارل او هلته ما د یو افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب په سودغو سره چې کله ما خبرې کړې نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه وو متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته ورسېږي نو هر څه ختم شول اما برعکس نه هلته یوه بله ډېره طولاني او ډېره پیچلې پروسه دې ته منتظره ده دوی وایي چې ایکاش موږ ته یوچه مخکې ډېره تګ نه ویرې وه چې دغه مشکلات یې تاسو مزه یې نو موږ به هېڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللي وای ګوره په هغو کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوه هلته هم داسې یو ژوند نه دیشته ویش ولار دی هر امکانات شنه هر څه ډیر زیات محدود دی مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ دی 2 بجې نه تر 2 بجو پورې یو خاص ځای ته حاضری ورکړی وای دی مو کم نه دی باندې بیرون نشوي وتلی نو د ما په نظر باندې دین خو زندان بهتره دی کم از کم هغه دی کورنۍ غړي خو دې تر تللی شي هلته کورنۍ غړي هم نشي تر تللی
د تاندې څنګه پر فیسبوک پانه ل یو اروپایی هیواد یو افغان کډوال نسیم شاه راته لیکلی و ملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونې هم را سره وې. ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخه ونه نیولی شوه. ښاغلی مسعود احمدی هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه بلکې د ابرو ریزۍ خطرونه هم لري. دی د یوې ښځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال په خپله په هالند کې وم. د هالند شمال خواته تقریبا 900 کیلومتره فاصله متای کړل. تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غادمو فوکس په فیملی باندې و. افغانان فامیلونه باندې یو فامیل و د افغانستان نه میړه او ښځه د دواړو حرکت کړی دی په اروپا ته کله رسیدلې دي. نو هلته چا مشوره ورکړې چې تاسو بیل کیسونه ورکړئ. هلته چې کله د ده کاډه قبلیږي او دای نه قبلیږي دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنا چې نور کډ خپل میړه ته ځواب ورکوي او دای تنا پاتې کیږي په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ ګوره تنا دی وژلو مثلا نه ده. په دې کې موږ افغانان خبره د عزت او د ابرو خبر هم ده بعضې وخت خصوصا د اوچا د پاره چې خپل فامیل سره سي ممکن داسې مسایل پیښ شي چې دی خپله یې ونشلیدلی تر غلامۍ پورې. غلامۍ نه مې هدف مغه اصلي بری دی که نه چې ته به څه یو چا ته به مفت کار کړې په ګیډه به ځان ساتي او ډېر ظلم به هم در سره کوي او تاسو به د هېڅ دې حق هم نه در کوي چې امنیتي مراجعو ته په لاسرسی ولري. یعنې ډېرې داسې پېښې شوي دي عملا په همدو نږدېو کې شوي دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو هغه څه چې په فلمونو کې ویني هغه څه په اروپا کې نشته دي.
څوک به د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله اروپا ته زړه ښه کوي خو د اروپا په لوړو ودانیو او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوي عکسونه او کور ته په راستنېدو سره دوی ته د خلکو میلمستیاوې هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ پاره هڅوي. حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدلې سړی دی په پای کې د خبري اورو
چې د مسافرۍ نه راسي هغه ته سپینې جامې میهمانګان خپل خپلوان ډېرې نازۍ. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه د همدا سړی ده او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي خو د اصل حالاتو نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر هېوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې دوی د هغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي. نو هلته د غلامۍ ژوند ته دې اده پورې تبعیض هم هلته ورسره کېږي. اما د افغانستان خلک ولیده لار مورته ویل ډار اوس منګه خپل د اول نه سولېږي چې عکس اخلو چیرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو بیا خپل پلار مورته لېږو چې دا وایي دغه رقم ځای کې کار کوي که دوی پوسي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشرکاري کوو نو ډېر به خفه سي.
همزولو ویل کېږي چې د قاچاقي سفرونو د ځینو بیړیو یا کښتیو لاندینۍ برخه د لوړو ودانیو د لفټونو غوندې وي چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوي ټول مسافر په سمندر کې لاهو کېږي. ځینو مړی موندل کیږي او ځینې د کبانو ښکار کیږي. نو که اوس هم دوستانو تاسو په قاچاقي یا په غیر قانوني لار اروپا ته د تک شوقی یې هیله ده چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړئ. د خدای په امان.
چګینی نور وطن نو لزل ملو یوی من دلی ونې دینا دان دی من دلی ونې دینا دان دی.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. یو میرمن په ګډ ژوند کې ل خپل خاوند سره ستونزې ولري، آیا دا حق لري چې ل خپل خاوند نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي؟ او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به ل وګمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان لومړی میرمن وایي چې د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته به بیا هم یو میرمن ور وپیژندل شي. میرمن رولا غنی د یوې مرکې په ترڅ کې امریکا غږ ته وویل افغان میرمنې اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کیږي چې په لوړو پوستونو کې د ښځو شمیر زیات شي. نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته به یو میرمن ور وپیژندل شي. د افغانستان لومړی میرمن زیاته کړه افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی لپاره باید ډېرې هڅې ترسره شي.
او رسته خبر ده چې د ولسی جرګې د عدلی او قضایی چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر باید د فرخوندې د وژنې دوسیه وڅېړي. د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده. که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څه باندې اووه میاشتې تېرېږي، خو د ولسی جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي. قدرمنو اوریدونکو، نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي، خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي. دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي. په اسلامي شریعت کې نارینه دا حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره یې لري طلاق ورکړي، خو میرمن تل دا حق نه لري، مګر په ځینو حالاتو کې کولی شي محکمې نه د تفریق غوښتنه وکړي. خو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالې او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسېدونکي سهیلا چې د خپل مېړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې، راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوې ده. مېړه یې موتاد دی، په دې ډېر ظلمونه کړي، اولادونه یې هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له مېړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
20 سالمه، 7 سال است میشه،
40 کلنه یم، و کلمی دوا دکیگی، درې ماشومان لرم، میړه می موتاد دی، تلی وهلم، حتی جوشو بیرا باندې واچولی، خواهی می هم ډیره وهلم، نور نه غواړم ژوند ورسره وکړم، هر وخت اختارونه را کوي، چې تیزاب بدی په مخ واچوم، و میشت شوی چې تری راغلی یم، اوس راته وایی طلاق نه درکوم. زما دوه کلونه لوری غوښتل چې خرڅه کړي، خو ما پرې نه خوده، خاوند می تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره موتاد کړي، خو زمي کورنۍ وژغورلم.
د غزنی اوسیدونکې مریم هم داسې مشکل لري. وایي شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دی وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي.
6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم.
ازش پک کلا لیا والک سر نامزد وم. خوب واده ای را سر نکوه. زه پوشم چه ما سر واده نکوی. نو اومی وقتل نامزدی فاس نکرم. کلا چه می ده ولسوالی محکمه تا مراجعه وکر قاضی لالک نه املا تر بکر. او ما تی ویل حلک تا باید دری لک روپی باجوار کری. کلا چه بیا بلی محکمه تا لارم قانونی او شرعی پری کری وکر. اوس لبل چه سر نامزد شویم. خواغه حلک می وست هم زوروی. رتا وی لبل چه سر واده نشی کولی. خورگانو تا می هم گوهو نکوی. زبوس عدالت غارم.
ما خویم عدالت میخویم.
ځینې خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمنه اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 15 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه یې هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې سوکی.
تا دختر یک بچه دارم؟
دوه لورگان یو زوی لرم. میره می دیخ پل ورور کنده خز اپنی که کرا. 25 کالش ول چی ما او اولادونو تا می خرچ نرکوی. هر وقت رس را جنگ کوی. چیری می نپریکتی. زی خیاتی کوم او خپل مشمان ساتم. اوس را تا وایی لدی کور ووزه. هر چیری چی زیر تلیشه. زده کور خرچوم. دوم را کلونه می ورت خدمت وکر. اولادونه می وساتل. اوس حیرانه ایم چیری لارشم او چه وکم.
چی کار کنیم؟ مچم چطو کنیم؟
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده، چې هر څه پې کوي کولای شي، کله وهي او ټکوي او کله چې زړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بېله شي.
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است.
ځینې نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پرې کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي لس شکایتونه تر لاسه کړی دي. مثلا خزی ته بې له دلیله طلاق ورکوي، له کوره یې باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې میرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه یې هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانه سفید شوه، د خانه پدرت باشي، برات خرچ هم نمیتونم، طلاق هم نمیتونم.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو عام خلکو خبرې واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې هغوی کولی شي دا کار وکړي. په اسلام کې موږ د دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام ښځې ته دا حق نه دی ورکړی چې هغه راشي او د مېړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه په خاوند فرض ده، کله چې خاوند دې نفقه ورنشي کړلی، هغه بیا خپل هغه لري چې دا لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتلی شي. هر وخت لپاره د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتلی شي.
یو میرمن غواړي چې هغه ستونزه چې په کور کې شته هغې ته د پای ټکه کېږدي، او یا هم نارینه غواړي نارینه له خوا نه که دا یعنی اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته. کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي، نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی. لومړی خو باید دا د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده. او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي، خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزې جوړې چې هغه کورنۍ هیڅ شتون نه لري، یعنې د کورنۍ هغه چاردیواري فقط هغه چاردیواري پاتې وي او نور په منځ کې نه مینه شته، نه صمیمیت شته، نه سوله شته. او موږ وایو چې نه، د کورنۍ د باید کار رقمي دا وساتل شي. هغه وخت بیا نو اسلام د حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنی اصلاحات پکې راوستل شي، که هغه د سولې له طریقې وي چې یعنی په خپلو منځو کې اصلاح راولي، او یا که هم اصلاح را نه شي د جدایۍ له طریقې وي.
د فامیلی محکمې غړی قاضی احمدی وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خلک طلاق ورکول ننګړي، نو کله کله هغه میرمنې چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم، خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي.
دوی کې شک نشته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، یو عنعنوي ټولنه ده، یو په دې کې حکم فرما ده. په دې باندې موږ ټول ښه پوهېږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي. هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ لخوا حتی د میړه لخوا تهدیدېږي، په مرګ تهدیدېږي، ولې محکمه دې شیانو ته بیا التفات نه کوي، دې ته نه ګوري؟ هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کې محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي، زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي. حتی داسې راځي چې یوه ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي، هم هغه په بد نامه باندې ګڼي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه، دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړېږي. طلاق خلاصه کې نو ولې محکمه مطابق د شریعت او قانون خپل اجرات کوي، چا تهدیدو لاندې ناراضي او خپل مستقل قانوني اجرات مختلفي.
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هدا د خوان او خزی ترمن سوله کوي، خو کبیا ونه شي نو دوی خپل کار تر سره کوي.
لومړی دوی منګه صلح ته دعوت وو، کله چې دوی په مابین کې صلح نه کیږي، دواړه راضي موږ ته خپل نظر وایي چې موږ موافق په صلح نه شو، نو بیا څوک سي مدعی را نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت داوی باندې. کله چې صورت داوا جوړه کی او صورت داوی د هیئت قضایی له خوا ولوستل سي، بعد له هغې نه پوښتنه کو د استلام په ذریعه باندې چې د دغې داوی د اثبات لپاره دي څه مدارک شواهد څه شی لري هغه راوړه، یا وهل ټکولي د ډاکټر نظر تیر غواړو، ټول هغه شواهد چې قانون ویلی دی هغه تیر غواړو. بیا کولی شي د دغه د اثبات د ضرر لپاره 15 نفر په نامه د مخبرینو راولي. د دې نه علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محاکمات مدني او د مدني قانون پر رڼا کې د دواړو یو پلوان د ښځې له طرفه یو د نر له طرفه دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په ماوی کې جوړه وکړي. بیا چې هغوی موږ ته خپل نظر کتبي راوړي، لیکلی نظر راوړي، که چېرته نظر منفي و بیا یې ورته تعینو، دوه ځلې موږ حکم ورته تعینو، او که مثبت و هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکوو، او که چېرته بیا موافقه نه شول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي، قانون هدایت کوي، په هغه رڼا کې مخ په وړاندې ځي.
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده، آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بېله شي او که نه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي:
که میرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري او له ده سره ستونزې وي او ګډ ژوند په مخ کې نه شنده به وایي، نو د نکاح د فسخه کولو په خاطر څلور بابې دي چې هغه یو د طلاق نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده، هغه که چېرته ونه غواړي له خپلې ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه هغه کوي استفاده. په مقابل کې تفریق ده، خوله ده او فسخه ده، دا ټول داسې مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري. مثلا دغه موضوع که چیرته خزه نشي کوي له خاول سره دغه کې ژوند او کور کې ستونزې وي مشکلات وي یعنی اصلا نشي کوي چې ګرد ژوند په مخ پوجي نو د دې لپاره چې په تاثر خول نه بدل نشي که چیرته خاون د ترازی وي خو مشکل حل د کې نشي کوي د تفریق نه کېدل شي چې استفاده وکي او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدل شي په اساس د عدم انفاق که چیرته خاون خپل مېرمن ته نه بخنه ورکړي یا په اساس د غیابت سره چې مثلا خاون مثلا چې مسافر د بکلونو باندې نو د ضرر نه موضوع دلته فکر کوم ډیره نشته کوي بیا خزه نه کېدل شي چې د محتمل مطالبه د تفریق کې په اساس د ضرر سره چې زه په ژوند کې متضرر یم د خاون له خوانه د کورنۍ له خوانه زه مزبن نشم کولی له سره په مخه نه بوزم دا د قاضي او د محکمې صلاحیت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایي رامنځته
درنو اوریدونکو الله جل جلاله خزه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړی دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه ځوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.